نیمه بجه شوی اوز هم لند خبرونه سالم احمد سالی ورانده کوی.
د ملي مصالحې علي شرا مشر عبدالله د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له دوو نورو کسانو سره د کابل په څلورمه کوریانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2024 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د اروزګان د والي وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ترافیکي پیښې یو تن مړ او څلور نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والي ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډېر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2020 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ور له مخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د ده سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یوه قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولی یا یو ورځ زموږ ویب پانه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هلې ومني. زاد الله فيه همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادابا سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونی ولچی په یو موټر کې پټه خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیتو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 30 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی، د نشي موادو شپږ څلوي قاچاق کوونکي له لاسو کالو څخه نیولي بیا تر دیر شو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
دا یادونه ورده چې لانی بولشیو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نوې روسي پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توګه د وطن هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان دولت وایي چې گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لاره د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوان شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزي پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستې په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره له اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
و سره یې خیریت خو به وي و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او گاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مغوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید گاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له گاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندوی هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشي.
ورود مواد کیمیاوي له داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کړه بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
تسیم اوادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته کاچا کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید تر شل کلنې نشه وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجینو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به عایداتي د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دای معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوروه.
نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتل لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ مرستو موضوع ترازو تیبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ یا خپلوان یې سمرسته ورسره وکړي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکله ډاکټر خالیدی شریفي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي مواد زیات مصرفيږي او بلخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین هیروئین چارس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي بلخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي
سره کمپوسو چې دغه مریض د اوردوز حالت ته تللی یا مواد ډیر کارول
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې عدم تعادل په تک کې بیقراری تبه تنفسي مشکلات شینوالی په جلد کې پیدا کیږي نهایت یخی د دې پوسټه مون کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوښتنه شي دی په خطرناک حالت کې
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري نه کنټرول دیونکې خارښت ولري تنفسي ستونزې ولري د شوند او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري بدن یخ شي سطحي تنفس ولري نبض کمزور شي کچېره په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري
د سیو معتاد نشکی او ډیر خطرناک حالت ته ځي د عمر سره څومره اړه لري
نشه کول په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاص کې چې عمر زیات دي دا خلک ډیر آسیب پذیر دي او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نور زمیموي ناروغي ولري په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات پایس کرد
یو کس زیاتو نشي مواد له عمل له بد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي مغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي خلا په خلا تنفس
هغه متعدین چې په ځل کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی دوی خپل باید څه وکړي
اولین کار باید مواد قطع کی او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان به یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشي هم کوي دا د لمړنوي مرستو بهیر څومره ټکنې کوي
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کیږي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ورش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واسطه خاطرې وردی نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو
یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه محتاط سو او وروسته د نشو له امله له څه درسونو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زه هغه سره کېناستم. یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وسکل. د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کېده، مور راته دشمن ښکاره کېده چې چرس به مې ونسکل. کار به راته راته 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر ښه تیر شو. خو په دویم کال کې زه دغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغه نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایتونه د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړل. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک، 16 لک، 1 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاک ونیو. یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، او د کیسمن یو ملګری، نو دغه حالت به دا پودرس کله. نو ما ته ویل چې توخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګي ما کش ک، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګ یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ و را سره. بټو می دومره ډکه و چې دا نه کټ کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسی خور څلاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال د تشه بټوا واخله. ما ته دغه مواد راکې، مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو. دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي. شپک تولې و تولې هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړي دي. نشه ای سړې، پودری سړې، شیشې سړې، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شبانې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماري رااله. هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پودرو ته ځان رسې.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کومه وات چې په قیلون کې دی وی میوه ورکي، خو په اصل کې دی امغه تمباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کور تر راځي، خو ډیر ور خطاوي او سیرای هم غم جنشکاري. میرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولي ور خطا دي او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
و سړی خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډیر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبر هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومې گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پریښودل کور ته بوزي.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلی کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانی ته راغلی یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانی ته نه یو راغلی.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډری کېده.
ډاکټر صاحب ډیره ډیره بخنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه چوپ وایم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو وای چې نور جوړ شوم.
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانه ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زما ده ډاکټر صاحب بستر.
خیر ویسی. او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو،
د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.